که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمې اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له حمیدی هارون عثمان نه خبرونه اوري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبر نو اوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل:
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژۍ او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تیرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږومره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تیرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکو لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکو سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8 له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریه بایلله ده، کمبودیا ته ماتی وار کړی دا، ول جاپان او سنگاپور سره یې لالوبي نه دی کړی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 19 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا شلمی کال سکی له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شیوی تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر څلور دېرش شتانو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یو پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان یې هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغه څو سیاسي کړکیچ زیات کړی چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او سبا دغه راز شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پانګول څه تمه ځینې لري؟
فرمای ګزاري فرصتونه شته سکتوري خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ایسا ادارې نږدې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ور باندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مس عینک کان د کیندنې وخت نوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نه وي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته چمتووالی نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم کې مسمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو یوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسا د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د عامره باغې کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارې رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو. باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله تجارت چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه‌ګذاري فرصتونه شته او عملاً باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد له منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا دښمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسی او له افغانستان به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمه ایز هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی لام راستیال خانجان علی کوزی څخه د مرکه په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي نو ډېر بد حالت کې زمونږ لپاره اړین مهمه ده چې د حکومت او سپورې خصوصي د منطقې هیوادونو او بیلګړي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپور خصوصی هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټیټ دیوان یې اتفاق لري. دغه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولې شو د منطقې هوادونه قانی کوچې باقي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او که چېرته سوله نه وي هغه نه تنها د افغانستان لپاره په زیان ده بلکې د منطقې لپاره هم په زیان ده.
الکوزه صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کی د افغانستان حکومت څه تیاریاں دي د کانفرنس لپاره کړی؟
بله، تر کومه ده چې زه په جریان کې ما او تاسو تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت اسرا او د اقتصادي ټولي وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تېره اونۍ د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کلي شته؟
بله، د موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینی پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینی نه تر شیرخان بندره پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو ویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې؟ دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجورد د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړي توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د ټرین په واسطه یا د خوستنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډۍ کې وصلي او ورته ډېر ظرفیت موجود دی په اقینه کې ناشته دی چې وصل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته. دا قاضیانو یو غونډه درلوده ده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب د کندز د سیناس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنیو ته وویل چې چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکول شوی دی، چې په فون بل دا چې دوی د غیر مشروع سوال
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره.
دروازه اتری چې اوس مهال غیر مسئلے غیر طالبان.
اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین پر راپور کې مو وردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دښمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشرۍ د لومړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غني په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورني سیاسي اختلافات او د بمی چاودنو لړۍ شامله ده چې پلازمینې کابل ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سیشن ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لست کې د افغانستان نوم 102 شودلی و چې دا د لست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو ښه لار بللې ده او ویلې دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر و نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بله وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2001 کال وروسته یعنې د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څخه باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکوونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګي اچونې د عالی کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و، او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورته والی ولري تنقیص کړي. خاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیس یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشه.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجه کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره وو او پریکړه یې کړې ده، او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
خاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 200 تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. د وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هر میاشت کې دومره ډېره تنخوا ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلک وو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خوشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسانې په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي، او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې، او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
بلخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی، تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مسایینکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینې برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په اوسنیو شرایطو کې دا قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د چهارشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چین MCC شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابر دی. وایي په هغو شرایطو کې چې په پخوا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنیو شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینو اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیودین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین د ایم سی سی شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوې دي. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ایم سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس کده د کان د کیندلو کار پیل شي، تر لسو زرو پورې افغانانو ته کاري زمینې برابرېږي او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس اینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس اینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي: دی وایي دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه وړتیا، نه د مطالعې ظرفیت او نه هم د تخنیکي او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپوهان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ایم سی سی شرکت نامنی بهانه نیولي تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغې مخ کې ځینې راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه او ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په وروستیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایې ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې ډیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شویم همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړي یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلي بندیزونه کموي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم و من نیفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
در دید پاره چه افغانستان که مداخله تو نشیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
نن پنځشنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر 15 بجو پرې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شیبې وروسته به تاسو ته وړاندې شي. 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی شئ چې د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خبرونه کې تاسو ته نوسو وړاندې کولای. معذرت مو منئ. په غور ولایت کې په یو ځوان او پیغله باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون را پرولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یو کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیا دارالافتاء مشر مفتی شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقید د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزاګانی چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی که هر صورت که چه علیک جنه واده شده دی او دوی زنا وکی او دوی د زنا ثبوت په دوه طریقې سره شوی بی، د دوی خپل اقرار څلور ځلې د قاضی په وړاندې، یا حد اقل یعنی څلور کسان په دغه کس باندې گواهی ورکی درې ځلې چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلی وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق و لپارا پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق دا جریان او وینی، ترسو چه اغا کسانو چکم دوی قصد زنا لری، قصد حد دی حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دی دغا قضیه نه، دی دغا تدبیق دی حد نه پند او عبرت
واخلي. فروتن صاحب، بل پوښتنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوي دي په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولت و، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لورې غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي. شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولای سي کني سي کولای؟ د یو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطي ډیره وه.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، و حق د الله کې هیڅوک هم رافت نشي کولای، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلک. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولی شي چې د شک و شوبې په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړي شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپله یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مرواج دا کم شي، نو هیڅکله هم الک او جنۍ زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ چې هوټلونو کې کوم مصارف کېږي، د شیرینی خوري په نامه چې کوم بیځایه مصرف کېږي. نو یعنی دلته بیا هم د دې مشکل اړه بالاخره بیا هم د خلکو تراجع کېږي، نظام تراجع کېږي. اما دا هیڅ کله د دې دلیل نشي کېدای چې ځوانان هغه نشي کولی، واده نشي کولی، نو زنا به وکړي. اسلامی شریعت وای کچری زوانان واده نشی کولای، نه دوی د زنا د بچکیدو لپاره باید روژه ونیسی.
فروتن صاحب، دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و، دا څنګه د دلیل څنګه؟
آغا ګوره، آغا یو خاص آغا واغا یو ضرورت اشد و، او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده. یعنی یو کس چې هیڅ کله تر اخر عمره پورې واده ونه کړي، یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي، دی کولی شي چې د تقوا له لارې نه، د کم خوراک له لارې نه، د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي. او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی، هغه د داس یو ضرورت اولی د ژوند وو. کچیر یو کس خوراک ونه کینو مرگ سره مخامخ کیږي، او یو کس که واده ونه کی زنا ونه کینو هیڅ کله مرگ سره مخامخ کیږي نه، بلکې کدی زنا وکینو مرگ سره مخامخ کیږي. قضیه د حضرت عمر او د قضیه د اوسنۍ د ډیر فرق لري.
فروتن صاحب، وروستی پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ، آیا دا بخنه وو چې قاضی صاحب د غور فیصله کړې وه چې دغه الک او انجلۍ دواړه سره واده وکړي او بس موضوع په همدې ځای کې پای ته ورسوي؟
دا خو سل په سله خو او باید وشي چې دغه الک او جنۍ واده وکړي، ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنۍ هم لمن لکدار شو. دلته ضروری باید دوی واده وکړي تر څو چې دوی آینده او مستقبل تضمین شي. اما په هغه صورت کې چې د الک و جنۍ اقرار کړی وي څلور ځلی، نو دلته متاسفانه چې قاضي نور اختیار له لاسه ورکړی دی. اما یوه خبره ده، که چیرې الک او جنۍ دلته اقرار نه و کړی، نو دا یوه ډیره ښه زمینه و د دې لپاره چې دوی چې کوم جرم و ګناه کړی و، نو الله د دوی په جرم و ګناه باندې پرده اچولی و. دغه تطبیق د حد ترجینۍ او الک پورې اړه درلود. که چیرې دوی اقرار نه و کړی، نو قاضي د صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي. اما چون دوی خپله د ځان نه پرده ایسته کړی دی، نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبیږي.
په کابل کې د شمسیا دارالافتاء مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پوښتنې ځوابولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادی. ذاتی کرامت عبارت له کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري، او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نه نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ دوه وبنه بس لرو
فکر چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تری خوالی موجود ده یان د دې لپاره سه موږ کوشش دل د په ټولنه کې متاسفانه ده یو فرهنګ حاکم ده چې دا فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم ده یو کمزواکا کمزور انسان ده نو لدی سره دوه ګونه چلن کیږي تو تری خوالی لاندې راځي او لدی سره ناوړه چلن دا واقعا د دوی روح پر روان او د دوی پر اتون کې شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سنځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې لداسې اشخاص سره داسې چل چلن وسی چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی لکه څوک چې سترګونه لري نو غته وای چې ړوندي یا څوک خپونه لري او غته وای چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څانګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وګړو د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګ قتل کیږي او لوغوی نه د کرکه پسترګ قتل کیږي او ته څوک پوډری وای څوک ورته نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نزوريږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوا یې استعمال رواج لري. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړې. راځي چې وږمې رشید ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غانی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایست دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه وسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هسه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادوی حسن ستایی اوای
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کېدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د تر څنګ نکریزې هم یادوي، د شانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلی ښکاري تور سترګې چې وي. خو تر ډیره حده چې که وګرځي په ښار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل سترګې به ونه ګوري. بله خبره که شوخی پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت د رنجو نه ډېر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوازي رنجه را کوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلې هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي یا همداشان دغه مسایل ډېر راخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. عدالت یې موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه، بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالي او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکي صدف پوپلزه په اړه وایي:
موږ تاسو په خپل ټولنه کې یوازې نه چې خصوصا چې شته چې زیاته ګټه اخلي، هغه رنجه دي. ان تر دې سره د سترګې په څوري ځینې په مخ باندې خالونه هم پیژدي، او ماشومان چې نوی کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسي، بیا د پاتندې کې هم یو کرښه تېروي.
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توګي په توګه غوړه شوی. هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګي تورې کړي. خو که چیرې سترګي تورې نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډېر وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا نجونې معمولا بیا ورته وایي چې تو در انجنه کوي ولې در انجنه دي کړې. په دې وخت په شر کې هم یو کسان څخه د پښتنې دي کېږي هغه چې رنجنه پوری کوي. نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره لدی چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري بیا ولې د رنجو څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي. د ځینو کسانو به خوښېږي، ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رنجه شي، ځینو کسانو سره شاید رنجه شو نه شي.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یې خستل او په خپل بیا په کور کې میده کوي.
رنجو په بازار کې وایست غونډار هغه باندې په من د سکه وړکړل لسمه هم په کوچو اچول دغه کوچو ما چل به هم پاغي لړل لړل چې هغه بار کل سپور شلو سترګو کې به مکر لو خباینه ور نه کا ولا ساز به شلو مروم مشمان لبم کول را ولا زما کول چې غټ په شلو کې به مې ور سپس ولا کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنجه کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سر دیر جوڑه ده او تل سترگی توروی سموک همکار فرشتی مرسال ورسر مرکه کری تا اوری دلو بلا نیدر کهو.
البته دما رنج دیر خوخیگی او لکه سنگه چی تاسو تا معلومه شده ده زمانگا بیبیانو هم رنج کارول نو دورازی دری دفعی سلور دفعی رنج پوری که ما البته زما دیر خوخیگی
ولی رنج بدلی دری سلور کرا تا کسی که یاری توری خوب است ده.
آها نخو زنی مخلاص پریمینزو آقا کهو بیا رنج یو سلایی کشو آگو سرگتا
رنج کتا. کدارو توی چی کم رنجی دیده چی پسرو که مثلا کجل دی رنج دی کجل چی ارتوی کنه؟
دا کجل ندی نو دا خپلا دا وطن رنج دی
دسی تیگا دی مایده کری دا رنج دی ارنه جور کری کری تایر مایده بازار
کرستی. البتا تیگا مایده کری دا بدخشان نایم گم سیگان رو لیو نو اما غا رنج کرو
بیرتی مایده کرا اول دی پشدو که ویش اولا که دیم دسی مایده کرا.
البتا ما تا دونا پتا نشده دا کارمی مرچانی کرده نو نفعی گم
تا یوازی سترگی تو ره
زی یوازی سترگی تو رم زکر زدیر شوقی ما
پا تایاره چو کال نرا پا دی خواهد سترگی تو ره او گرد ایچه ده.
البته دیر وقت که گیزه چه را قد شوی ما رنج تو رو ما نو سترگو تم فایده لری رنج خده
سترگی چوم را خواهسته بسر
خواهی سترگی هم خواهسته خواهی و سترگی غطه خواهره کوی او د سترګو دید هم زیاته وی.
د خپل عملی لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تو راوې.
سترګې مشنې دي خوږې موري. سترګې مشنې دي خوږې موري د تورنجه بیا بدرنګ رانه کړینه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیر مینواله نه ده. دا چې ولی نه خوږیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي.
ګرګ دې ته زما د رنجو نه خوږیږي.
ولی نه خوږیږي؟
نه خوږیږي چې په سترګو کې و هم. شاید به په پکې ښکار نه خوږیږي. خوږیږي مې رنجو چې په تور سترګو کې وسی. زما سترګې تورې نه دي. نه مې خوږیږي چې رنجو و هم.
خو خو دا چې په تورې مې خو تورې بسی.
نو څنګه سترګې مې دنه نه چې تورې نه وسی نو څنګه به تورې شي؟
خو دې نه به خیر شنی به سیر به تورې.
شینا و تورچ سره یه شیشی بیچ شکی
اوز جان تر پارانجی نوید
او دیلو پاره نوید
کم وقت چی ویلی جان تر قمدر تر کارا سوایی
زن می بد خکره شو چی وی و همه خپلا چایی نکی گورو میاره قمدر تا زن خکری بیخی پی جو گونده نوید و جز خپلا نوید زمستر که ماشی گونده دی زن را تا بد خکری
بیا بیشت پاکی
بیا بیشت پاکی ما مایی زن لپاره می وحنی وغم چه مور می زیاد شده چه وی وحا تیچ وقتی نو وحی رنجا وی وحی کور که چون ما مو غورز بنه وحا زن را می بد خکره شو بیر دلار ما خلاص می میزه با کریم بانی می تول رنجا لرکرل پاک می کس پیشو غنده پیشا کرانا چولا
ایران چو پاکل چوم را پویه گی چوم را مفید شاید
آست خو رنجا دیر خدی مثلا بی بیان رو دیر زیاد استعمال کردی دی وحلی دی او استرگی تا زیاد فایده لری چون وای دسترگی میکروبونم ده من جوری با فایدو پانی زیاد پوهیگه ما او خو زمانو خواخیگی خنخ کاری ده سران نمی خواخیگی نه با هم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلی او پا بیلا بیلو لندیو سروکو او فولکلوریکو کسو کیا یادوانه شویده. دا چه کم دینی اساس لری د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثری پاړه وای
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل ارخ دینی ارخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاه و السلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر نن پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربی کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په جای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالی خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقمی خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دی ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده